متحدو ایالاتو او برتانیا پر سعودی عربستان فشارونه زیات کړي او تیره ونه په ټینګار سره د یمن د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه، او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بېوزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجله د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی په اړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید شه موږ تاسو ته لیکوال واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري
او سسپنس. په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکې ته راستون که په اور د غمي سوی لړمون که دوزخی روخ که پر مخ تزمکې،
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربیره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړې. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوې سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمیز موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دود ول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یا صندوق ته ورکړې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي، د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسېدلې او د مالی وزارت لخوا واده شوې 10 میلیونه افغانۍ به هم ډېر ژر یا صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینه وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپاني یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاته ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکی اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار شدی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، و ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بېخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فرش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه آلی مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلی سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړي او ځینې په خپل تخلیق کړي. په هنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونه یو څنګه وګلو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټول پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي، خو ځینې وخت کې سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، قلم نه غوړو کې داستانونه هم نه وي لیکلې، په یوه ځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصول او معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، کنور نه وي هغه اصولي او تخنیکی نیمګړتیاو خامخا پکې شته. نو هدف دا دی چې لک تر لږه ځوان ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، ولې غوښنه ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه د موضوع انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه وي، د ناول د پاره هم البته بشری پیخی دي، دغه د پاره و موضوع سوجه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دي چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لک تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپل خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکورې، خپل خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو په کې چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه کسان چې تب فکر کوي چې پورپا او امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مدرن او پرمختللي خلک دي، ټکنالوژي او پوهې سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپل ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو ویلا تم دغه و چې د کرکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کرکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کرکټرونه موږ ته دغسې خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث په همدې کې لږ مخکې لاړ شو، کله ناکله د کرکټرونو او د کرکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کرکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډېر
پوه انسان.
یعنی یو یو خود محتوایی لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایی لحاظ په دې کې خبره ای، او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامې کیږي. زه حتی د سیو ناول مال وسته شي په دې کې مور کندهاری معیاري لهجه کاروي، او د غزوی چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوي خبرې کوي، حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي، هلته دغه کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچاته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی، او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د ناول بخي هغه اصلي پیغام لمنځه وړي. نو ولات
هم بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم، معمولا موږ د وړو له نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي، په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي، او یا بریالي ناول وګڼل شي کوم یې خدي، هغه چې مستقیم وغږیږي په خپل، او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله ناکله دواړه شریک سره نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي شي دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کرکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زه زمیر واستعمال وي، داسې مې وکړل هسې مې وکړل. په دغه کې تیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي، او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا هو زه هیڅکله د خپل ځان تشه نیمګړتیا نه وایم، او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان، یعنی یو کرکټر دی مرکزي، دا ډیر ځله د طبیعي ډول واده نه کوي لکه ولنه کې چرامنځ تکیږي، دا لکه هغه ماشيني شرګوډه شي، یا فشکاری ورکه، یا مثلا یو ډول درمل ورکه چې دا په لوی لاستان منطق ورکه برخه کې انجبه ورکه برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي، او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی، او یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي، څنګه لمنځه ځي، په هغه ډول پای ته ورسیږي، هغه سده مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای زه کوم چې دلته ته مجبوری کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخم را پیدا کړي، که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپل کوي، او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرز هم په همدغه ډول دی.
خو د پناول کې د منظر کشي په اړه کړتوږي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کشي وکړو، او د همڅومره مهمه د منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی، او ډیر اړتیا ورته هیڅ کیږي، او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کرکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې غوي رواني حالت څنګه د اروایی حالت څنګه. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کرکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کرکټر له رواني حالت یا درونی حالت سره نو آشنا شوي، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کرکټر یا لیکوال باید خپل کرکټر د مغه ناول په پایل کې خپل لوستونکو ته وروپیژني چې مثلا د احمد د دې ناول کرکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیاوې چې شي، د ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، اته هیله او ارمانونه چې شي، دا کله کله څه ډول خوبونه ویني، اته تر دې ډول، یعنی هغه رواني درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تر ډیره پورې دغه د بهرنۍ انځورګری یا مثلا منظره کشي چې موږ ورته وایو، دام تر ډیره پورې لکه څنګه چان مکالمو کې انځوريږي، او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوريږي، په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انځوريږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي، یا زموږ تاسو په اوسنیو ناولونو کې کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بیخي تر سیوري لاندې راولي. داسې فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی.
او د وروستي پوښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مصنوعي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکوم څنګه چې غټۍ په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي دغه د ناول غټۍ خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غټۍ یعنی مخکې لدې چې غټۍ ته رسیدلی نو د دې 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 ناول په فایل کې هاته په کپ پینزو برخه وي شو په دغه دوه مبرخه کې زموږ غوټه سپړل شوې درې مبرخه کې حال دا چې ورسته هم تلوسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د فایل په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به فایل دي په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه فایل نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده په فایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې فایل تر رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول فایل ونه لري. اقلا ک لوستون کې د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزه دي ناول لیکوال لما درغه سن خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې اقلا فایل درغه سي چې الوستون کوي وای چې هو همدا سیم کېدای شي او باید همدا سي شي وای دې نه خپل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او د سي وای چې ما چې څه وخت لغه سي ورشل دان په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د فایل څخه ناخوخي سرګندوي.
ډیر مننه. افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجانه کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړی مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنی نه مو خو بیا هم داسې تر د پنځو لسو شپږ کلونو داسې د سلسله علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دی بخلی ټول استاد فضل الدین نومه د لغنه می د سرمینا زده کوله سلو بس ترې اندازه پرې مېو چې بیا مسد زده کړ مینا می زده کړ خپل مشکل رفع کوي شو کې
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي و لکه د اوسه دول رباب ارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقیون
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بله موږ د څه ګلګې لرله هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه دول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو دغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړی؟
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته او ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دند لرل د وظیفه لرل داغه موږ تشکیل سره لاغه شو خو فعلا زه په وظیفه کې امام د هنری په شخ کې نه
او ورسته بده تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستای کومه دند لرئ خو د دې مخ کې به دې تر شو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنری درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلودئ تاسو اکثرا څه کول سر دم کول چې کچیر د محفلونه وو یو ته تاسو مثلا کنسنتونه ده جشنونه تا کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلودئ؟
بله درنه مو شاګردان هم روزل او شاگردان مروزل دی دا اوس هم فیلن و دو تا جی دا خادگان خلق دی از گروه لری گروه نری داری زی محفلو تا
من نه رنجان کتی تراشو چه به موسیقی پا دگر که برالاوی دین چه تاسو آواز وای آواز خانی که وای کم آلی تاسو زدکری دی پداد مرا وقت که چه آقا تاسو آقا وای
آلی خو ما تنبرم لگ لگ مزداده او ارمینیا زبخ خوال ارمینیا وایم
هم دقا دوشن تاسو داری دیر داده موسیقی کم سبک تاسو کارا وای په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته
دلته خو زیاتره اتنیز ډېر رواج ده مېده پروګرامونه شورته راشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شور دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیرته تاسو نه چې وښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوسه چې راځه نه سم خوته نه خفه ګور بیا هغه هم درته یو زمزمه به درته وکړو خو زما په خپله د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما به په داتنو کې ډېر زیات هغه ویلې سید صاحب والی ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دی وکړله ښه کمپوز هم و واقعا چې د دغې سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو په دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې و دا وخت کې اصل صاحب موږ پس د دکانداري کارونه کول نور غنو چې موسیقي موسیقي خونه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقي د غوړېدا لپاره زمينه برابر شي یا شرایط برابر شي ودي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي هم دغه ژوندۍ پاتې شي خپل موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته څومره ورته امکانات برابر شوي دي
نن داخلا لپاره ته اصل صاحب تر اوسه هیڅ نه شي د دې لپاره په هم طرف څنګه د یو تشکیل لرل د نورمندانو مخکې یادوري وکړه هغه لغوه شو
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شو او تاسو تشکیل نه لري که اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نو اوس څو کسانی په خپل هم دغه موسیقي کې تر اوسه پوري پاتې شوی دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې سلسله ډېر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په کورو کې دي بیکار دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډېر یو تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی هغه بشارا یو روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی نو استاذ غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم پایست محافظ محافظ
فقط دیگه زراده تر بیگه پوری ما فیزیک وی هنرمندی پاتی ده هنرمندی
بله بله هنرمندی درشیان نست بس گیز رسو اتبجه رسو تر سالور بجه پوری بس سالور بجه شده بیرتزو
چه فکر که درشسته چی؟ همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوسکه د تاسو په حال کې اوسېږي. همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خو خبره واقعیت لري او که دغه سوال وي داسې هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش شي خفه شي بسي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورلو لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندان ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم درشه پیدا کړي.
ډاکټرانه ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو. موږ هم را وغوښتلو د زړه خوله م راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوو.
مهربان کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وګمه جبرخیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوره ور باندې راغی و درې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړه نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼه لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ور غږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې. په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ور غږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، ناجوړه یم، ته یې په پښو کا. ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یوړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، پودوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله. په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول. عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینونه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم. آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅ کې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ. لاړې یې پرې تو کړې. په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دې بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله. یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونه یې وګرځولو. ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ کې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري رابعه احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
رابعه. تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه ده ښکارا. د پټي خزاني مؤلف په لن ډول هسې معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لکه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوند ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکه تراستون ک، ادمی زمکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخ روح ک پر مخ تسمکه، دوزخ روح ک پر مخ تسمکه، نمی دهاغ دلت بیلتون ک، نمی دهاغ دلت بیلتون ک.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغه منځمه لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکی ګورې
ریشمین خیال.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نګدې شو ویلی یزما دستر تبر واکمنه د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده کک اتلو کک د جنگ لوی پهلوانو کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز وو کک سرکش وو کک مغرور وو کک آسی وو کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بی پروا و د هر چا له ناز مکیزه یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ کک مین د ګلبویې په ښایستو شو مغرور زړه یې د دې ناز ته په ټوپو شو هر ورځ لمازیګر تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کیښود سر پر ولی د ګلبوی راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک په زغرد سپیناوی د مینې وکړ ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم انتیخوس د بابل ځمکې دې نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده کک چې مست به جام د عشق د ګلبویه وو له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې انتیخوس بابل کې مات د کک په زور شو جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل د فرهاد کبر په سره بلا اوښته د ساکانو د کساد څپې وې تندې فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو زما سالار ها پیلافګن سرتیری چیرې د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره هلی څه شو هلی چیرې هلی وای وای خو کک نه و نه یې نښه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنګ نه کړي کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینا خپل ورونو سره جنگ لیوانتو بولی خدای دې نکړي تور سره خپل وینو یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړی نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل د فرهاد د کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و د ساکانو یرغل تن لکه برېښنا و اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ د څروان ها قهر جنې تورې وخوړ د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.